د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې موزه نور یاسم نوري هر کله کوم او رچ افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې څلور سوه کسانو دوسیې له سره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي. پر دې او د افغانستان په ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ایران مذهبي مشر امریکا او برېټانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې جوړ کړه څو په درې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شل هیوادونو له مشرانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ستراتیژي باندې خبرې وکړي. د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو مهمو خبرونو وروسته اورې. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکړو.
د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي چې په تیر ډیر لسکلونو کې په افغانستان کې سبا نیڅلور سو کسان په اعدام محکوم شوي، خو تر اوسه دا حکمونه د ولسمشر لخوا نه دي توشه شوي. د افغانستان د فکر او عمل جرګې په هیواد کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د ولسمشر احمد زی ورستۍ هڅې وستایلې او د افغانستان د مدني بنسټونو لسکونو غړونن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې په تیر ډیر لسکلونو کې په افغانستان کې څه باندې څلور سوه کسان په اعدام محکوم شوي، خو تر اوسه دا حکمونه د ولسمشر لخوا نه دي توشه شوي. د ولسمشر اشرف غني احمدي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیه باید یو ځل بیا وڅېړل شي.
یعنی 400 چند نفری که محکوم به اعدام هستن، از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه اینا مورد بازرسی قرار بگیره و راه‌های حل دیگه پیدا شود.
شاغلی محمدی زیاته کړی چې دغه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان د فکر او عمل جرګې په هیواد کې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې د ولسمشر احمد زی ورستۍ هڅې وستایلې. د دې جرګې مشر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي نن په کابل کې د ملي وحدت حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د موجوده ظرفیتونو څخه په ښه ډول ګټه واخلي.
مشکلات افغانستان در آینده ایجاب زیر میکنه که به حد اکثر از کل ظرفیت استفاده شود.
دی وای د افغانستان سنځه دا ایجابوي چې پراتونکو په زیاته پیمانه له ظرفیتونو څخه استفاده وسی. دا بزایوي چې له هغو ظرفیتونو څخه چې په افغانستان کې موجود دي، یوازې د ډلېزو شخصي او تنظیمي ګټو پر اساس کار او حاصل سي. دا په داس حال کې د ولسمشر اشرف غني احمد زی د لوړې د مراسمو پر مهال وعده وکړه چې د اصلاحاتو دروستلو په برخه کې به په قاطعیت عمل وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. د اول امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د یادې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې وویل چې هر ورځ په هیواد کې ګڼ شمېر کسان د امنیتي پیښو له امله وژل کېږي چې څوک یې پوښتنه هم نه کوي. د یادې جرګې یو غړي داود احساس وویل
افغانستان امنیت دی اندازې تر رسیدل تصویوی نه. هر ورځ په پلسګونه انسانان په شهادت رسیږي، هر روز په پلسګونه انتیاري دی په هر ولایت کې، هغه ته څوک غوښ نه سي.
د مشرانو جرګې غړي پر داسې مهال په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د نامنوي پیښې زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار یو ځل بیا د کابل په پنځمه امنیتي حوزه کې د مین د چاودنې له امله دوه ملکیان ووژل شول. او د افغانستان د مدني بنسټونو لسګونو غړو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. دوی چې د کابل په کارتاسي سیمه کې مظاهره پلان کړې وه وویل چې په ولایتونو کې یو شمېر شرکتونه په فساد کې ښکېل دي او باید اړوند چارواکي وڅېړي. د مظاهره یو تنظیمونکي احمد الله کاکړ د یوریکا په نوم څېړنیز شرکت نمونې په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې دغه شرکت په هیواد په سویلي ولایتونو کې دولت او خلکو ترمنځ لویه فاصله رامنځته کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بار وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو یو ویان دا خبره تایید کړه چې د اسلامي دولت وسلوالو ته وفادار دی او د تحریک طالبان پاکستان پنځه قومندانانو هم خپل وفاداری له داعش سره څرګنده کړه. د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد نن دا اعلان وکړ. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا فضل الله جان په دې خبره کې تیر کړی و چې شاهد ویلی و چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال به له داعش سره څنګ په څنګ په سوریه او عراق کې جګړه وکړي. د ایران مذهبي مشر امریکا او برېټانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یې جوړ کړه څو په دې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. آیت الله علي خامنئي پرون وویل د واشنگتن او د برېټانیا ناوړه حکومت هم داعش ډله پیدا کړه او هم القاعده څو اختلافات رامنځته کړي او د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي، خو دغه وسلواله ډلې د دوی پر ضد شوې. دا لومړی ځل و چې خامنه ای د پروستات له عملیات وروسته وینا کوله. تیره میاشت د عملیات شو. خامنه ای وویل د داعش وسلوالو پر ضد د واشنگتن او د هغه د متحدانو جګړه رښتونه نه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شلو هیوادونو مشرانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد ستراتیژي باندې خبرې وکړي. د غونډه واشنگتن ته چیرمه د اندرس په هوایي اډې کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 3 بجې پیل شي او مشي د امریکا لوی رئیس جنرال مارتن دیمپسي کوي. دا غونډه په داسې وخت کې پیل شي چې د امریکا په مشي ائتلافي ځواکونه تر فشار لاندې دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخه نه ده ډب کړې. دغو ځواکونو د عراق په ختیځ کې د انبار په ولایت کې پرون پرمختګ وکړ او د سوریه په محاصره شوي ښار کوبانی کې هم مخته شول. ترکیه به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې نورو عربي هیوادو لکه سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د داعش پر ضد په سوریه کې په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. په ترکیه کې رسنۍ خبر ورکوي چې ترکی جنگي الوتکو دوی ورځې مخکې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي یاغیانو سیمه بمباري کړې ده. ترکیه ورځپاڼې حریت دغه خبره نن رابرسېره کړه او ویلیکل چې د حکاری په ولایت کې بمباري کړې ده. د ترکیه پوځ نن په یو بیان کې یوازې دا خبر وکړه چې ترکی ځواکونو د کوردي یاغیانو د ډزو سخت ځواب ورکړی دی. که چېرته دا خبره ثابته شي چې ترکیه بمباري کړې ده، نو له تېر کال راپدې خوا چې د کوردانو کارګر ګوند اوربند وکړ، دا لومړی بمباري ده چې پر کوردانو کېږي. اسرائیل وای د بریتانیا د پارلمان له لوري په سیمبولیک ډول د فلسطینی دولت لپاره رای ورکولو دا غوښمن سکړه دي چې د منځنی ختیځ د سولې بهیر تر سوال لاندې راشي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل تر وخت مخکې د نړیوالو له لوري د دې دولت پر رسمیت پیژندل فلسطینی مشرانو ته یو مشکل پیغام لېږدوي چې ممکن هغه سخت پریکړې ونه کړي چې دواړو لوریو ته پکار دي، نو په حقیقت کې د رښتونې سولې چانسونه ورسره کمزوري کیږي. د بریتانیا پارلمان پرون په غوڅ اکثریت فلسطینی دولت پر رسمیت وپیژنده چې دا پریکړه الزامي نه ده، خو شایي له دې سره د دولت په تګلارې کې بدلون را نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جیک سترا چې اوس د پارلمان غړی دی تر رای ورکولو مخکې وویل یوازینی شی چې زما په فکر د اسرائیل حکومت د ستر اعظم نتنیاهو تر واک لاندې درک کولی شي هغه فشار دی. د هغه څه دي چې دا پارلمان به یې دغه ماښام وکړي او د اسرائیل پر حکومت به فشار زیات کړي. له دې کبله دوی د دې پریکړې منلو ته اندېښمن دي. د فلسطین د ازادي بخښونکي غورځنګ د اجرایوي کمیټې غړي حنان اشراوي وویل چې د بریتانیا په پارلمان کې دغه رایه اچونه یو اصولي پریکړه وه او د عدالت او سولې لور ته یو مهم ګام و چې واخیستل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې سوداګرو ته وویل چې پر ماسکو د لویدیز بندیزونه د اوکراین د شخړې له هواري سره مرسته نشي کولای. سرګیلا اوروف د اروپایي سوداګرو ټولنې ته وویل چې دغه بندیزونه د اوکراین د شخړو پر کمیدو کې هیڅ راز ونډ نه شي اخیستلای. په ماسکو کې نننۍ غونډې ته لاوروف دا هم وویل چې دغه بندیزونه زیانمن او غیر قانوني دي چې روان کال به نږدې 40 میلیارد ډالر زیان اروپا ته واړوي او راتلونکي کال به زیان نږدې 50 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 صفو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپین د صفه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو .com په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب او ورستي خبرونه لوستلای او کتلای شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیه له سره څېړل کیږي چې په اعدام محکوم دي.
اعدام کردن 400 نفر یک بحران هست. از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه نه مورد بازرسی قرار بگیره.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر دغه اقدام هرکلی کوي.
ما په ان باندې افغانستان کې د ښه قانون د پلي کېدو په اړوند باندې د ولسمشر یو نیک قدم د چورته کړی.
د بشری حقوقو یوې نړیوالې ډلې بیا له نوي افغان حکومت غوښتي چې د نجونو او ښځو د زورولو او آزار ستونزه حل کړي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د ناامنۍ او په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله یې خویندې او لونې نشي کولی نن هم ټولګي وروسته زده کړو ته دوام ورکړي.
نجونې نشي کولی چې د یو کلي نه درېیم کلي ته دا فاصله لاره تی کړي او هلته لاړ شي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی ایالتي مشر او د کاسي قبیلې مشر ارباب ظاهر کاسي چې وسلوالو تختولی و د بند په موده کې له ده سره د شوي چلند حال بیانوي.
خوراک چې دوی خوړی هغه یې راکوي، مول چې هلته هر شی نه پیدا کېږي چې دوی خوړی سبزي دال لوبیا وریځې نامش خوړل.
دغه راز د ازادي او اورېدونکو اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې خبرو. افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره څېړل کېږي چې په اعدام محکوم دي. ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاحکار ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې ټاکل شوې ده د افغانستان په زندانونو کې د بهرنیو اتباعو دوسیې هم له سره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د پلچرخي زندان څه باندې 1000 زندانیانو دوسیې د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو څېړنو لپاره جمهوري ریاست ته واستولې. قاسم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي د محاکمو له لوري د څه باندې 400 کسانو په اعدام محکومېدل یوه لویه ستونزه بولي او وایي هڅه کېږي څو ورته یوه بله د حل لاره پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د اعدام حکم تر اوسه د ولسمشر لخوا نه دی تایید شوی او پریکړه شوې څو د هغوی دوسیې له سره وڅېړل سي. ښاغلي محمدي زیاته کړه د پلچرخي له زندانه د ولسمشر احمدزي د تیرونی کتنه دا ښیي چې ولسمشر د زندانیانو په مسلې کې جدي دی او کوشش کوي څو عدالت پلی سي.
دای وړ ډیره غټه مسله ده. د 400 کسانو اعدام یو بحران او یو اساسي ستونزه ده. له حقوقي اړخه دا فرصت شته چې د دې شاوخوا 400 کسانو دوسیې چې په اعدام محکوم دي له سره وڅېړل شي او د حل نورې لارې ورته ولټول شي.
که څه هم ښاغلي محمدي دا ونه ویل چې په دقیق توګه په څه شمېر کسان په اعدام محکوم دي، خو د راپورونو له مخې سترې محکمې د نږدې 100 کسانو د اعدام حکم تایید کړی او د ولسمشر توشې ته اړتیا لري. خو ویل کېږي چې د څه باندې 300 کسانو د اعدام حکم بیا یوازې ابتدایي او استیناف محکمو تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی شپږتنه د وژنو، وسلوالو غلاو، تښتونو او جنسي تیریو په تور په کابل کې اعدام سول. عامو خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی وکړ، خو د بشري حقونو سازمانونو ورسره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي همدارنګه وویل چې د عدالت د پلي کېدو لپاره د هغو بهرنیو اتباعو دوسیې هم څېړل کېږي چې د پلچرخي په محبس کې زندانی دي.
تعداد اتباعی خارجی اونجا محبوس
هست. یوشمیر بهرنی اتباع چې ندی توانیدلی نغدی جریمه ورکړي لا هم بندیان دي. مونږ د پلوچرخي له محبس سره خبرې وکړې چې د دوه کسانو لیست مونږ ته راولېږي، طبیعت او د جریمه اندازې مشخص کړي چې مونږ یې د جمهور رئیس خدمت ته وړاندې کړو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د یو فرمان له مخې د پلوچرخي د زندان د 1300 زندانیانو دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره جمهور ریاست ته واستولې. د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر اشرف غني احمدزي د پلچرخي او د هیواد په نورو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو او د محبسو د وضعیت څېړنې ته یو ځانګړی پلاوی ګمارلې دی. دوی وایي ولسمشر هڅه کوي څو د ټولو زندانیانو دوسیو وڅېړل سي او عدالت پر ځای سي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د ولسمشر اشرف غني احمدزي دغه اقدام پر ځای او مناسب بولي او وایي چې په دې کار سره کېدای شي د دغو زندانیانو حقوق خوندي شي. له ښاغلي لال ګل لال سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غني احمدزي د 400 هغو کسانو د دوسیو له سره څېړلو امر کړی دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ستاسو له نظره دغه څه ډول یو اقدام ده؟
ازما په ان باندې د افغانستان کې د قانون دی پلي کېدو په اړوند باندې دا دی ولسمشر یو نیک قدم دی چې پورته کړی تر څو پورې هغه خلک چې دایداوي کوي چې زما سره ظلم شوی دی او زما سره د تای مراحل د دوسیو کې په څېړلو کې زما سره زیاتی شوی دی نو د هغې اطمینان به حاصل شي یو ځل بیا.
ستاسو له نظره د دوسیې په څېړلو کې به څومره بشري حقونه په پام کې ونیول سي؟
دا د هغه خلکو اشخاصو پورې اړه لري کوم چې په دغه ټیم کې یا د دې دوسیو د څېړلو لپاره مازد کیږي. نو چې په کوم ډول اشخاص دي هغوی څومره کولی شي چې بشري حقونه تامین کړي او عدالت تامین کړي او قانون په ښه شان باندې په ټولو باندې یو شان پلي کړي پرته له قومي، ژبني، سیاسي او مذهبي تعصبونو نه، پرته او پرته د هغه شخصي منافیونه او هغه په ښه شکل باندې وکولی شي چې دغه قانون او د ولسمشر دغه حکم پلي کړي. نو دا د هغه خلکو پورې دغه لښتیا هم منګ مطمئن یو.
یو بل پوښتنه، ولسمشر اشرف غني احمدزي یو هیئت تعین کړي تر څو په زندانونو کې د زندانیانو وضعیت وڅېړي، دغه څومره پر ځای ګام ده؟
دا په ان باندې د قانون په پلي کېدو کې، د قانون په حاکمیت کې چې هر څونه د هغه خلکو چې هغې آزاد نه دي او هغې محکومین دي، محکوم په دې مطلب باندې چې هغې هېڅ لاسرسی نه لري او د هغې پوښتنه وشي او د هغې د حال احوال او د هغې سره د کړنو سیړنه وشي او هغه غوښتنو ته ځواب وویل شي. دا زه فکر کوم هغه چاته معلومیږي کله چې د تورو تمبو تر شا یو څوک پریوزي، نو بیا هغه ته دا احساس کیږي چې څومره دا مهم قدم ولسمشر پورته کړی دی او داسې یو هیئت تعین کړی. دا هیئت باید یو ځل دپاره نه وي، هغه باید داسې یو اداره یو څانګه ولري چې همیشه د زندانونو نه، د توقیفخانو نه، د نظارت خانو نه، د ټولو هغه ځایونو نه چې په هغې کې بندیان ساتل کېږي، د هغې نه لیدنه وکړي او چې هغې سره بشري برخورد کېږي، قانوني برخورد کېږي، که د هغې بشري او قانوني حقونه تر پښو لاندې کېږي. زما په اند باندې ولسمشر ته پکار دي چې د دغه یو هیئت د دائم شکل باندې او د تقسیم اوقات په مطابق باندې په ټولو هغه ځایونو باندې وګرځي چې هلته زندانیان ساتل کېږي.
لال صاحب، ځینې خلک په دې نظر دي که چیرې په اعدام د محکوم شوي کسانو دوسیې له سرې وڅړل سي، کېدای سي ځینې حقوق تر پښو لاندې سي، یعنې هغه کسان چې واقعاً جرم یې کړی دی هغه کېدای سي آزاد سي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما په اند باندې ولسمشر به کوم کسان تعین کړي وي او یا تعین کوي، باید داسې کسان تعین کړي چې هغې سره قومي، شخصي او لسانی، ژبني او دغسې نور سلیقوي برخوردونه ونه اوسېږي، تر څو پورې هغې وکولی شي چې قانون په ښه شکل کې پلي کړي. یعنی په دې معنا باندې هغه خلک چې بې ګناه په اعدام محکوم شوي دي، هغې باید د هغې په حق دوباره فیصله وکړي، او هغه خلک چې مثلا په صحیح توګه باندې په جزا باندې محکوم شوي دي، د هغې په حق باندې هماغه فیصلې چې مخکې پرېکړې مخکې شوي دي، هغه باید تایید کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره د ولسمشر اشرف غني احمدزي د وروستي اقدام په اړه مرکه وه چې غواړي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره وڅېړي چې په اعدام محکوم دي. ښاغلی لال، د اشرف غني احمدزي دغه اقدام پر ځای او مناسب بولي او وایي چې په دې کار سره کېدای شي د دغو په اعدام محکوم شوو زندانیانو حقونه خوندي شي. د بشري حقونو یوې بلې نړیوالې ډلې بیا له نوي افغان حکومت غوښتي دي چې د نجونو او ښځو د ځورولو او آزار ستونزه حل کړي. په دې اړه له لنډې شېبې وروسته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې له نوي افغان حکومت غوښتي دي چې د نجونو او ښځو د ځورولو او آزار ستونزه حل کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې دې ستونزې ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي پاملرنه پر ځای بللې، خو غوښتنه یې کړې ده چې په دې برخه کې اقدامات باید د قوانینو په چوکاټ کې ترسره شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې پولیس او امنیتي ارګانونه په دې برخه کې له قانون پرته هیڅ نشي کولی. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بشری حقونو د څار ټولنې یوې څیړونکې په لارو کوڅو او دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو ستونزې ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي پاملرنه پر ځای بللې ده. د بشری حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، د دې ټولنې د څیړونکې هیدر بار له قوله لیکلي دي چې وایي د ولسمشر غني لخوا دې مسلې ته د یو ټکان ورکوونکي حقیقت په توګه کتل پر ځای دي. خو میرمن بار له نوي حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د آزار او ځورونې د مخنیوي قانون سم دستي جوړ او نافذ کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې له قانون پرته د ښځو او ماشومانو د آزار او ځورولو مخنیوي ناممکن کار دی. د دې کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چېرې موږ دولت په دې وتوانېږي چې کاسي ورګانونه بیا په قوت سره کولای شي چې دغه په بنیاد باندې هر هغه څوک چې د نجونو ځورونې سبب ګرځي لامل ګرځي، دا اوس د قانون د حقوقو سره سم چلند کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته د هغو کسانو د نیولو په برخه کې د اقدام امر شوی چې نجونو او ښځو ته مزاحمت کوي او ځوروي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو زیات شمیر دا ډول کسان له مخ کې نیول شوی دي. په کابل ښار کې ځینې دا ډول کسان راټول شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې هم په دې برخه کې اقدامات خو، خو لا هم په ځینو سیمو کې ستونزې شته او خلک شکایت لري او ځینو خلکو د دې ډول کسانو له لاسه چې زموږ هیوادوالو ته مزاحمت کوي رسمي شکایتونه هم ثبت کړي دي. ښاغلی دانش له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې خلک د هغو کسانو پر ضد چې ښځې او نجونې ځوروي شکایتونه ثبت او پولیسو ته یې معرفي کړي. خو د بشري حقونو د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي که د دې ستونزې د مخنیوي لپاره قوانین جوړ او نافذ نشي د هیواد عدلي او قضایي ادارې هیڅ اقدام هم نشي کولای. ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په لارو او کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار ستونزې ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومې کړي دي.
دغه ځورونه په ډېرو مواردو کې د نجونو او د ماشومانو په تعلیم په حق باندې هم ناوړه اغېز کوي. ډېرې کورنۍ د همدې لپاره خپل د نجونې مکتب ته نه پرېږدي چې هغوی د ولګر الکان لخوا نه ځورول کېږي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی څو ورځې مخکې په یو غونډه کې د وینا پر مهال په ښوونځیو کې د نجونو آزار او ځورول یو ټکان ورکوونکی حقیقت وباله او د پوهنې وزارت ته هدایت ورکړ چې په ښوونځیو کې د ټولو دې ډول پیښو راپور ورکړي. افغان ولسمشر اړوندو وزارتونو ته هم دنده وسپارله چې په ښوونځیو کې د نجونو د آزار او ځورولو د مخنیوي پالیسي جوړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې نه یوازې په لارو کوڅو او ښوونځیو بلکې په دفترونو کې هم په پراخه کچه د ښځو او نجونو د ځورولو او آزار د ستونزې یادونه کړې او ویلې دي افغان حکومت باید په ټولو رسمي او دولتي ادارو کې د دې ستونزې د مخنیوي پالیسي جوړه او عملي کړي.
ویل کېږي د نجونو او ښځو د ځورولو او آزار ورکولو ستونزې تر ډېره حده د کابل په ګډون په لویو ښارونو پورې محدودېږي، خو نجونې د افغانستان په ټولنه کې له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ناامنیو او په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله یې خویندې او لوڼې نشي کولی له نهم ټولګي وروسته زده کړو ته دوام ورکړي. خو په دې ولایت کې یو شمېر داسې نجونې هم شته چې د مختلفو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو تهدیدونو سره سره نورو نجونو ته د زده کړې د زمینې برابرولو لپاره هڅې کوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي راپور واوري.
په بلخ ولایت کې خلک له دې کبله شکایت لري چې نجونې په دې ولایت کې وروسته له نهم ټولګي نه شي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې لوران او خویندې یې نه شي کولی تر څو د نامنۍ او په ټولنه کې د موجوده ستونزو او ناروا دودونو له امله زده کړو ته دوام ورکړي او د لیسې دوره بشپړه کړي. په همدې حال کې دوی شکایت کوي چې د نامنۍ تر څنګ په ټولنه کې متعدد نور مسایل دي تر څو نجونې ډېر کم زده کړو ته زړه ښه کړي. د چهار بلاک ولسوالۍ اوسېدونکي هم
په بعضې کلي مثلا اصلا هیڅ هلته د نجونو ښوونځی نشته، لکه مثلا د بلخ په ولسوالۍ کې د بلخ کلو خوا لاړ شه، مثلا ته ایسته لاړ شه په هغه خوا چاربولک ته نږدې، مثلا د هلمانو کلي خوا، د بوکې خوا، اوس یو نجونې نشي کولی چې د یو کلي نه درېیم کلي ته دا فاصله لاره تی کړي او هلته لاړ شي هلته زده کړې وکړي. دا ستونزه موجوده ده چې نشته ښوونځي اصلا.
له دې سره چې خلک وایي د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې بد امنیتي وضعیت حاکمیت لري او نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، له دې سره سره بیا هم دې ولایت کې نجونې د امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو چالشونو په منلو سره د دې تر څنګ چې خپله زده کړې کوي بلکې د دې په هڅه کې دي تر څو نورو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. فرزانه رحیمی په بلخ ولایت کې افغان انجلۍ ده چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابروالي په برخه کې کار کوي. هغه په دې منظور چې افغان نجونو ته د یاد ولایت په لرو پرتو سیمو کې د زده کړو د اسانتیا او د چمتووالي په برخه کې کار کوي اوس مهال امنیتي او ټولنیزو تهدیدونو سره مخ ده او خپل نشي کولای چې پوهنتون ته ولاړ شي. میرمن رحیمی څه باندې درې کاله د مخادبل خولات په نهر شایي ولسوالۍ کې د ښوونځي دوره پای ته ورسوله او وروسته له هغې د مرکز مزار شریف په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو په څانګه کې شامل شوه. خو اوس مهال چې نوموړی افغان نجونو ته د بشري فعالیتونو په برخه کې کار کوي ورته د مخ شویو تهدیداتو له کبله اړ شوي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورنه کړي.
طبعا هر خانمی که
در
هر جای کار
میکنه خصوصا یک بانوی جوان خامخا امنیتی تهدید سره مخیم دا چه زن جونو تا کار کوم ما تا دیویار زایده خدا از ما فعالیتون سبب شوی چه ترچو زخپل و نشم کولای زدک رو تا دوام ورکرم. پل روسیمو که هم دن جونو پا مقابل که تهدیدون موجود دی دوی اصلا نپری خودل کیه چه خوانزی تولارشی و خپل زدک ری تا سرکلی.
نظر و مشکلات امنیتی
له دې سره چې په تیرو دیرسو کلونو کې بلخ د هیواد له امنو ولایتونو څخه شمیرل کېده خو اوس یې اوسېدونکي بیا وایي چې امنیت یوازې د مزار شریف ښار او نږدې ولسوالیو ته محدود کېږي. د هغوی په خبره چې د وخت په تیرېدو سره اوس مهال په مزار شریف کې هم امنیت د ډاډ ور نه دی او خلک په ویره کې دي. د میرمن رحیمی په خبره کوم وخت چې نوموړی د مولانا لیسې د شپږم ټولګي زده کوونکی و له هغه وخت څخه یې دا هڅې پیل کړې تر څو د واړه سن لرونکو نجونو یو صنف جوړ کړي او هغوی ته ابتدایي زده کړې ورکړي. هغه وایي له هغه وخت څخه چې خپله یې په بشپړه توګه په لوستلو او لیکلو بلدتیا نه درلوده، خو بیا یې هم هڅه دا وه چې نور نجونې هم د دې په شان زده کړې وکړي او د راتلونکي په فکر کې واوسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو او درسونو په پیل کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ وه. رحیمي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې وویل چې د ښوونځي په دوره کې د دوی کور او ښوونځي ترمنځ فاصله یو ساعت پیاده لار وه او ټول 12 کاله یې دا ستونزې ومنلې تر څو بالاخره خپل هدف ته ورسیږي. هغې اوس مهال 1900 نجونو او ښځو ته په لرو پرتو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. فرزانې د ښوونځي تر ختمېدو وروسته یوه ټولنه جوړه کړه او له دې لارې یې هڅه پیل کړه تر څو د بلخ، دهدادي، کشندې او نهرشۍ ولسوالیو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره شي.
دا ډېر ستونزمن
کار دی چې موږ هڅه وکړو تر څو ښځې په خپل حق او حقوقو پوه کړو. ما 1900 ښځې تر خپل پوښښ لاندې راوستلې او دوی ته د زده کړو د زمینې د برابروالي تر څنګ د دې په هڅه کې یم چې حرفې هم زده کړي. له دې سره چې فرزانه او لسګونه نور نجونې په بلخ ولایت کې د دې په هڅه کې تر څو نورو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، خو بیا هم له دې سره سره د بلخ ولایت په ځینو امنو سیمو کې بیا نجونې په کورنیو کې د بد اقتصادي وضعیت له امله زده کړې نشي کولی. مریم یوه له همدې نجونو څخه ده چې تر نهم ټولګي یې د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې زده کړې کړي. مریم د تر نهم ټولګي مې په عابدې برخي کې زده کړې کړي او اوس مهال خیاطي کوم. پلار مې وایي اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او امنیت هم مناسب نه دی، نو لازمه نه ده چې ته زده کړې وکړې. له دې سره چې د بلخ ولایت د لور پرتو سیمو خلک نجونو ته د زده کړو د زمینې د نه مساعد کېدو له امله شکایت کوي، هڅه مو وکړه چې د بلخ ولایت د ښوونې ادارې نظر هم له ځان سره ولرو، خو پرې بریالي نه شوو. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي، او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. قاسم سولمال ته غوښ شو.
کابل چاپ رسپانو په نننۍ غنو کې د نور مطالبو ترڅنګ تر ډیره په افغانستان کې د زندانیانو د ستونزو او په دغه هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. ویسا غیر دولتي ولسپانې په لومړي مخ کې د افغانستان د زندانونو په حق له د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو په اړه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د هیواد زندانونه نه باید چې د جنایي او تروریستي فعالیتونو په مرکزونو تبدیل سي. په مطلب کې د جمهوري ریاست په یوې خبرې سوې خبر پاڼه کې د ولسمشر د څرګندونو په دوام راغلي چې وایي د زندان بهر د زندانیانو غیر قانوني تماسونه باید بند سي. محور ولسپانی بیا په خپل سرمقاله کې د لوی څارنوالۍ لخوا د بې برخلیک زندانیانو د ټولو دوسیو څېړنه د نوي افغان حکومت لپاره سره لاسته راوړنه بولي، خو مقاله لیکونکي اندېښنه څرګندوي چې آیا په دې ویونه کې به ټولې دوسیې په بشپړه توګه څېړل سوي وي او آیا بیا خو به پکې له چا سره کم او زیات چلند نه وي سوی. په مطلب کې درنګ د افغانستان په قضایي سیستم کې شته فساد ته په کتو دې ته اشاره سوي چې له دې سره به په یاده پروسه کې د څومره شفافیت تمه وسي. مقاله لیکونکی د مقاله په دوام لیکي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د لوی څارنوالۍ فعالیت دا ښیي چې دا ارګان کار کولی سي، خو دا چې ولې له وړاندې په کارونو کې سستوالی موجود و نو له قانون سره سم باید له دغه ارګان څخه هم وپوښتل سي. ویسا ورځپاڼه بیا په سرپل ولایت کې د طالبانو په کمین کې د 22 امنیتي ځواکونو د وژنې او 15 نورو د اسیر او ټپي کېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه په مطلب کې د سرپل د والي په حواله همدارنګه لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ د یکشنبې ورځې په نښته کې 23 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. په مطلب کې راغلي چې طالبان هڅه کوي سودایاد ولایت له غرنۍ سیمو څخه په ګټه اخیستنې ګاونډي ولایتونه او سیمه نامنه کړي. سرنوشت ولسپانه بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط په خپل مطلب کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي بریدونو ته اشاره کوي. د ورسپانې په مطلب کې راغلي چې د افغانستان پر ختیځو سیمو د وسلوالو د ځانوژونکو حملو او چاودنو او د غرض د نړیوالو ځواکونو د ړندو بمباریو تر څنګ ګاونډي هیواد پرې په ډېر سپین سترګۍ راکټي بریدونه کوي. د مطلب لیکونکي زیاتوي چې د نوي حکومت له جوړېدو او له امریکا سره د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته خلکو هیله درلوده چې دا بریدونه به ختم سي، خو لا هم پاکستان پر کونړ او نورستان ولایتونو خپلې راکټي حملې جاري ساتلې دي. ورځپاڼه د نوي حکومت مشرتابه ته سپارښتنه کوي چې د نورو برخو تر څنګ د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې هم لاس په کار سي او له خپلو نړیوالو ملګرو سره دې پاکستان ته کلک ځواب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله جمن د هلمند ولایت لیکلي اشرف غنی احمدزی څخه هیله کوي چې د بګرام د زندان د بندیانو دوسیې له سره وڅېړي او له دغو بندیانو سره وګوري. حیات الله بختیار له کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه لیکي مخابراتي شبکې دلته ډېرې کمزورې دي او له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د انټرنیټ اپ په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او افغانستان له نورې دنیا سره ونښلوي.